دا مشال ډیو د ازم تاسو قربای سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. روبه د خبرونو سرټ کې ل پاکستان د افغان کډوالو بيستو لړۍ نن اهم روانه ده. د ډیرسمل خان په درځنده سیمه کې په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کپنی دوا ساتونکي وجل شوی او د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولی. اوس خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ډیو ته ویلي چې تیر شپه تر د 11 بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا 9500 بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاته ویلي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له 200000 څخه اوخته ده. ملخو د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سره د لاره تر اوسه څه باندې 15500 بې اسناد کډوال افغانستان ته اوخته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې د محل شاوخوا 14 لک رجسٹر افغان کډوال میشتي او هم دومره شمیر نه رجسٹر افغانان جون کبي. چرواکي وایي به اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، ګجرانواله، سیالکوټ، سوابه او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لوړګي ته رسي او له هغه ځای خپل هیواد ته لیږدول کیږي. د خبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې 13 شپه نه وخت په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کپنی دوه ساتونکو وجل شوی او درنور جوبل دي. د درزنده سیمه د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 1 مشال ډو توبل چې 13 شپه نه معلومه وسلوالو د الهاج د تیل او ګیسو کپنی په ودانی برید وکړ چې په ترس کې د کپنی ساتونکو ته مرګ جوبل وخته. بلغه د سیمه د ریسک یو یو دوه دوه ادارې ویاند اعزاز محمود نن مشال ډو توبل چې وجل شوی جو بل کسان د فوز ریټایر سرتیری وو چې په یاد کپنی کې د ساتونکو په هیڅ کار کولو.
دا شپې ته 12:30 نه 1 بجې پورې دا واقع شوی. دا هغه په نتیجه کې پولیس نه او آرمی نه ریټایر کسان چې کوم پرایویټ کمپنی کې سیکیورټی ګارډز وو هغه دوه شهیدان شوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان شوي دي هغه تعلق د ډی خان سره دی. زخمیان چې کوم دي ډی ایچ کیو ډی خان ته شفټ کړی دي.
د تیل او ګیس الهاش کمپنی په درزنده سیمه کې د مدنیاتو د لټون لپاره د برمکاری یا ډریلنګ کار کوي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلی دي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي چې درې واړه ډاکټران چې د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي دي. د هغې وروسته دا چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغ شوي دي. د سازمان مشر ډاکټر عارف موسی خیل د نومبر پر 15 مشال ډیو ته ویلي وو چې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیو لختون ته ورول شوی وو او د علاج پر مهال یې وایرس ډاکټر شکر الله ته ولګېد او هغه ترې مړ شو. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږکال په دې صوبه کې 13 کسان مړ شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند متحده قومي موومنت اعلان کړی چې د 2040 کال په عام انتخاباتو کې به له یو بل سره اتحاد کوي. نن د نومبر پر 1 په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند او د متحده قومي موومنت مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د وینا پر وخت ویل چې دواړه سیاسي ګوندونه به په پنجاب او کراچۍ کې په ګډ یو اطلاب په هیڅ برخه اخلي. د لاهور وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 3 په حق هیواد کې د روان کال د فبروري پر 8 د عام انتخاباتو اعلان وکړ. د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو 14 کې لګت لګو ته نه بوجل شي او چو خوشل نو ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند خالد زادران نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې 14 د ملکی خلکو د سورلې په یو کوسر ډول موټر کې شوی. دغه په وینا سیمه تام نتی پلټون کې ټیمونه رسیدلې او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر و سره د 14 زمري چانه د منلې خو په دې سیمه چې اکثره اوسیدونکو شیا مذهب دي ل دې مخکې د یو شمیر 14 مسولیت د داعش وسلول للې خراسان سانګي اخیسته بو. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمہ واري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د یرغمل شو تنانو د خوشې کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي ښودلې ده. نتنیاهو دا خبره تېر شپه ناوخته د ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې. نوموړي په خپلو خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول په اړه هم واضح اشاره ورکړې چې درویش لکه فلسطینیان پکې ژوند کوي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له لزرو څخه اوښتی دی چې پکې څه باندې 4000 ماشومان هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. په دې کړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له پاکستانه د افغان کډوالو استلو لړۍ روانه ده او د ډیر اسماعیل خان او ټانک اوسیدونکو وایي نه امنې پیښو اندېښمن کړي.
اتکونه سلسله دا سومیاشت راشنه شروع ده. عام ولس ډیر زیات خوش دي، پریشانه دي، کاروباري زندگی ډیره زیاته مفلوجه ده. حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
په بلوچستان کې ځینې ډاکټران هم په کانګو ناروغي اخته شوي. د دې ناروغي په اړه یو ډاکټر وایي
کانګو چې کوم ناجوړي ده انسان نه څنګه راځي، د دې دوه لارې دي. یو لاره خو دا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي لاغو ساختون کې ناجوړي ده.
او په اسلام آباد کې د لوک میلې حال هم درکوو.
زبردست کیڑے جوڑی گی او خلق فخی د چار صدی ته ور پسی اوم دا خلق راضی
خلق چې خټک داس کتن تراشی دا ډیر خوشاله شي، خاص کر کې بار ملک ول خلق چې انگریزان منگریزان راشي.
نور هم شمن موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه او سم د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار یو چارواکي ارشاد خان شلډو ته ویلي چې تیر شپه تر یو لسنیمو بجو پورې پر تورخم دروازه خواوشا نه نیم زره به اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږم پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له 200,000 څخه اوخته ده. بل خو د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سره دی لاره تر وسط څخه باندې 55,000 به اسناد کډوال افغانستان ته اوخته دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې د مال شوخوا 14,000 رجسټر افغان کډوال میشت او شوخوا هم دومره شمیر نه رجسٹر افغانان ژوند کوي. چرواکی وایي به اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، ګجرانواله، سیالکوټ، سوابی او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لوړګی ته رسی او له غزیا خپل هیواد ته لیږدول کیږي. نور تفصیل له فرحات شینواری په دې راپور کې.
په تورخم صفر نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه یو لسنیمه بجو پورې په تورخم دروازه خواوشا 9500 بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 18 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بی اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو پستنې دوه کې اضافه وشو او په دې تیر یو ونه کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه لسو زر پورې افغان کډوال لومړی په لنډی کوتل کې جوړ شوی موقتی کیمپ کې سبتوی او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بی اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش ضلعو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځینې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شاری کڑل
زما نوم رحمان گل دا پیخور ارباب رو نراخلم او افغانستان ته رواني منګو کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات د دې د وجه نه من پیخور ل راغلیو نه منی نو من مجبور چې بیر د افغانستان ته لاړ
من نوم عبد القهار دی من دې پیخور نه راو نو صدر او د خیر جو افغانستان ته برجر الباد نه راخې ویل سوالی ته پیخور کې کارټونم نو پولیسو ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بدیو چې خپل وطن ته زو خپه بدیو چې دلدم کار مارو
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثنا الله خان د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډ کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرسته ورکوي
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی. ډاکټران هم پکشته دي, میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دي. دا ویانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې هسپتال ضرورت وي ته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لند شه دی ډی ایچ ایل بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 1 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک اوبه بسکټ او کمبل ورکوي او ماشومانو ته گرم کپڑے او پیزار هم اخلی. د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملک نه وباسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده, MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال رادیو ته وګستې او تاسو ته د کرکټ په اړه هم معلومات درکم چې دا وخت نړیوال کرکټ کپ ترس کې د افغانستان او استرالیا میچ روان دی. افغانستان استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره 292 رنزونو هدف ورکړی. دا مهال استرالیا 10 رنزونه دي, یو لوبغاړی اوټ دی او 15.2 بالونه شوي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یو شخصي کپنی وسلوال بریج شوی. په دې بریج کې د کپنی امنیت ساتونکو ته مرګ جوړ لوخته. پولیس وایي چې په دې بریج کې دوه پولیس وژل شوی او درې نور جوړ دي. بل پلو د سیمه خلک وایي حکومتي چارواکو ته یې بیلی چې دوی په سیمه کې وسلوال فعالیت کوي, خو دوی په وینا حکومتي امنیتي چارواکي اندېښنو ته پام نه دی کړی. پولیس وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. پر نور تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلاولې په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې دوه کسان وژلې او درې پرهار جلې کړې دي. د دغې پېښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈویژن درازندہ کے یو پرائیویٹ آئی لینڈ گیس ڈرلنگ کمپنی دا آغا باندے اٹیک شوی دے دہشت گردو طرفا 10 PM تا 12:30 PM پورے دا واقعہ شوی دا آغا پا نتیجہ کے پولیس نا او آرمی ډیر کسان چې کوم پرایویټ کمپنی کې سکیورټی ګارډز او دوه شهیدان سوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان سوي دي هغه ته د ډی خان سره یو ریسکیو مونټو په شکل دی هغه شهیدان ریسیو هم کړل. بیا چې کوم دی خپل کورو ته ورسول زخمیان چې کوم دی دلته چې کوم دی ډی ایچ کیو ډی خان ته شفټ کړی دي او دلته زیر علاج دي.
د درازنده سیمې شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل او ګیس کمپنی بدرګې بنې د برید په باراکشه مشال ریډیو ته وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر نذیر الله وان په سیمه کښې امنیتي حالات په باره کښې ویایي
دا برج شروع یي چې سټن دا برج هند ته ورسېږي بیا دا نور خلک ورایسي دالته موقع له دانونه ور ورسوي حالانکه دوران یې برج تر اوسه پورې نه دي ور رسېدلي. نن بیا کام را جمع دی چې موږ ریاست ته دا ویایو واکداران را وغواړو دلته چې کوم ډی پي او دی سټېشن کمانډر دی دې ته دا ویایو چې وروره که موږ ته حفاظت را کولی شي او دا خلک زموږ د علاقې د دې خاورې ده شړلی شي خو ټیک ده که نه یې موږ ته مکمل ویایه چې موږ په دې شي کښې ناکامه یو د دې خلکو موږ مخه نه شو کتلی دا به موږ په خپله د خپل ځان مخه ګورو.
د ډیره اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په درازنده سیمه کښې پولیس او پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي خو لیا څوک هم ګرفتار کړي شوي نه دي. په درازنده سیمه کښې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګه بنې د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک خلک وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ډیر خراب شوي. دوی له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره ګوټلي ګامونه پورته کړي. خو د ټانک د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالت ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس مني چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي خو دوی هوډ ښودلی چې ترګرو ته به ماتې ورکوي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع اوسیدونکی حمید الله برکی د امن حالات خرابیدو په وجه د ضلع خلک مشکلات په دا رنګ بیانوي. د ټانک ضلع اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو د ضلع امنیتي حالات بې غورا کړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د وسلولو له طرفه په پولیسو بریدونه زیات شوي دي.
کاروباری زندگی ډېر زیات مفلوجه ده. خلک دا بار بار مطالبه کوي د حکومت نه او مخکې باقاعده احتجاجونه وشول جلسې وشوې د امن په حواله سره چې حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
د ډېره اسماعیل خان ضلع پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کیسرانی مشال ریډیو ته په ضلع کښې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په باره کښې وویل داسې شک نشته دی چې وسلولو بریدونو کښې زیاتوالی راغلی دی خو د خیبر پښتونخوا صوبې پولیسو ترهګرو ته اول هم ماتې ورکړې وه اوس بیا به هم ماتې ورکوي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شام مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
بالکل سیکورټي فورسز او موږ هم چې لګیا یو پولیسو د سرچ اپریشن آی بی او دا لګیا دي ټول انټلیجنس ادارې لګیا دي. امید ده ډېر د به کامیابي پیل لاړ شي او خلکو ته به هر قسم انشاءالله تحفظ ورکوو. موږ ده بالکل خلکو موږ سره احساس ده ریسنټلی حکومت ډي هانو ټانګ شوی وو
دا دے ہم یوداوی چے پڈیرا اسماعیل خان او ٹانگ ضلع کے پولیس او پوز بنے رزیوت بریدنو ذمہ واری تیرے کے طالبان پاکستان مان لیے دی خود ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نا پخپل ضلع کے دے امن حالات شکاول وشتنا کاوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیاتې کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یوه سیمه کې امنیتي حالات خراب شي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ شوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی که څنګه؟ او آیا ځایي قبایلي مشران د امن پر ځای کولو کې څه رول اهم لري او کنه؟ او بله پوښتنه دا ده چې په داسې جرګو کې ګډون کول د قبایلي مشرانو لپاره ستونزې جوړولی شي او کنه؟ پوروال کاکړ په دې اړه د بېلابېلو ضلعو له قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر 3 نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشا ساپی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي یا د جرګه راغواړي؟ د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو به ستاسو ذمہ واري ده تاسو به امن راولئ، نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده. او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې، نو د سکیورټي مسایل دا ټوله د حکومت ذمہ واری ده او حکومت د خپل ذمہ واری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشا صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پر چا فشار اچوي نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک شاولی ماموند مشال رادیو ته وویل په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی او نور قبایلي مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہ واری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلي مسلې هواري کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہ واری د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو د سچې د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو، موږ هم غواړو، زموږ ضرورتونه هم دغه شان دي، زموږ فکرونه هم دغه شان دي چې موږ د یو عام وګړي بیس باندې دلته ژوند وکړو، او د سیکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمهواریانه والي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډیو ته وویل د دوی نڅ قانوني حیثیت وي او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. دویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي، په کار پته ده چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي، دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې د هغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا له هغوی مرسته غواړي، نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکښ ملک فیض الله جان مشال رډیو ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوار وو. دویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
په یو علاقه کې څه واقعیا وشي، نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی او داسې واقعاتو مطرح کړه. تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطرح چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته، نه تکلیف شته او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډیو ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، دلته کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره، ملکانانو سره، مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي، ستاسو چې دی نو په دې کې سرای ده. دغه بله خبره ده، خو مثال دا ده چې څوک انتشار پسند دي، څوک مسائل کوي، څوک دغه کوي، هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې وې. له هغه راهیسی که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کال تیرېدو سربیره لا هم هغه سی نه دی عملي شوی لکه څنګه چې پکار ده.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. لته می مخ کی تاسو د بوروال کاکړ راپور واورید چې پرسکا حکومت له قبایلی مشرانو د امن پترس کې مرسته غواړي، نو چې آیا دغه مشران واقعي مرسته کولی شي او که څنګه؟ اوس هم وخت شوی دی 6:30 تاسو ته د ساده خبرونو سره کې وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه تر د یو لسنیمو بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا 9,500 بے اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمیره له 2,00,000 څخه اوښتې ده. د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې تیر شپه نا وخت په یو وسلوال بریډ کې د یوې شخصي کپنې 2 ساعتونو کې وژل شوی او درې نور جوبل دي. د درزنده سیمې د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 1 مشال ورته ویل چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د الهاج د تیلو او ګیزو کپنې په ودانۍ برید وکړ چې پترس کې د کپنې ساتونکو ته مرګ جوړه وخته. په دې مهال کومې وسلوالې ډلې د بریجماري نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي چې درې وړه ډاکټران د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي. د لاغې وروسته دا چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغه شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ دا مهال په هند کې روانې دي او د آسترالیا او د افغانستان د 291 رنزونو په جواب کې آسترالیا دا مهال په 8 ورنو کې 940 رنزونه جوړ کړو د لوپاړي وکړي. مشال اډیو ته وګستې د خبرونو لنډیز تاسو واوریدو. په دې مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو. په اسلام آباد کې د لوک میلې په اړه هم راپور لرو. خو تر هغه سمخ کې راځو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې. د نوموړي دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي. په ترڅ کې به یې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه یې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل پر غاړه واخلي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده. او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزه ترمنځ سرحدي سیمه رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړي چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4 زره ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیل صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو، د اسرائیلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لاندو وقفونی ولوت تیاری وکړه. خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یارغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو ته دغه راپور احمد تکل اولاد چې پکې یې د غزې او په هله تاسو ته معلومات درکول. اوس راځو یوې بلې موضوع ته څنګه تاسو خبرونه کې هم اوردل چې بلوچستان په مرکز کوټه کې ل کانګو څخه درې نور ډاکټران هغه غسمن شوي څوک چې د علاج په خاطر کراچۍ ته لګول شوي. د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا وزیر په خبره چې کراچۍ ته د لګول شو کانګو ناروغانو شمیره دولس ته رسیدلې ده. بلخوا په کوټه کې د کانګو د ناروغانو د علاج په خاطر فاطمه جنا هسپتال کې جلا مرکز جوړ کړل شوی دی. او بیا هم زاستویم چې دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې کوم ځوان ډاکټران دي هغوی وویل چې په دغه صوبه کې د کانګو ناروغي سر راپورته کړی دی. دغه راځه په دې ترس کې په کوټه کې د مشال ریډیو همکار او ابترین د روغتیا د کارپوه ډاکټر شیرین خان سره مرکه کړه. په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې څه ډول د کانګو ناروغي انسان ته لګیږي او بیا د هغې نه بل انسان ته بیا څنګه لګیږي. نو په ځواب کې یې نوموړی وایي
کانګو چې کوم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لاره خدا دا چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلک سم منګوني وي او دا منګوني چې کوم پسوي یا اوزوي یا دا نور حیوانات چوي په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وي چې دوی داغه وینه وسبې شي او بیا دا منګوډه راسي او انسان وخوري پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغه نه جوړی شکار سي. یو خدا د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یدغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ سي هغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانه جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د دانه جوړی اخستونکو هغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط لاسه ورکي او چې د سم خپل احتیاطونه کې ځان د بچاولو نو یو انسان نه بل انسان له هم دانه جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات څه وی څنګه به انسان په دې پوهیږي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی؟
تر کوم ضروري خدا دا چې باید کم خلک چې لپسو سره تعلق لري دا بش مش خبر چا یستا تعلق تا یو څه یا زاد پتیرو شپو کې تا غلا لکړې یا د خیال ساتلې دی یا لو پوسټ تا دغه سره کړی دی پوس سره ساتلو پاته سوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلې وی چاغلا ول سره د کانګو مرز شکار وی او دغه لا بعد پتا کیم بیا یو سلامات راسی اغه علامات تب کې دی سی د بدن دردونه ډیر خل دا وځم بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کی ادل انسان صد بینی جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سی لسترګو هم کی لراتلې چې اثر کې سره سره داغونه جوړ سی لخلې وینراتلې سي په لوی بولو کې په وړکې بولو کې وینراتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې التبه نه ایلسي
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
د مریض کم د کور خلک به وګړي به واغو ته مشوره داده د طب مشوره داده چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی د مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچې ډیر څه زیات د انسان د ستړي کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده نو ځکه دو دي کې دا ویلو مطلب دا دی چې هر څو کم خلک د مریض خیال ساتنه سي غوونه به بهتر وي هغه باوجود کم وخت د مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا غل یو کوټ ورکو هغه د پغاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه د باید چې پر مخ باندې وو کې او چې کم مریض وینه روانه سي وي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینې کې وي دا شین چشمه کې یا عینې کې هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو نه جوړی چې دا د غوښې د خړولو سره کیږي و انسان ته په دې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نسته د غوښې د خړو سره د نه جوړی ناراضي غوښه خو په خیش پاک کم جراثیم دغه په خپل هم ورسي دغه سي نو د خوراک د وجې د نه جوړی لوین حیوان انسان له نصرت لې دا د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي صاحب لارم نه کیږي په سا کې خاص کر مر په اسپیټال کې یو څه تشخیص په ولای سر ټیسټونه چې موږ کو په کم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ته وایو په هغه کې خو کیږي خو عموما نه کیږي عموما عام طور باندې د خپل سلاړي وی وینه وی دختر چې ډاکټر ترته وایي دا د وجې کیږي.
دا په کوړه کې ډاکټر شیرین خان چې تاسو د کانګو وایرس په اړه معلومات درکول چې دغه وایرس له ځناورو څنګه انسانانو ته منتقل کیږي او بل نور انسانانو نورو ته څنګه منتقل کیږي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته غوګستی او وس رازو دی ته چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې راتلونکي فبروري میاشتې پر اتم نیټه به په ټول ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په یوه ورځ عام انتخابات ترسره کیږي. ځنې ګوندونو د دې نیټې هرکلی کړی خو ځنې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عامو انتخاباتو ترسره کول ډېر له ستونزو ډک کار وي. ځنې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان دا اندېښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونه اعلان شوې نیټه دی مخته او یا شاته کړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تیاریو پیل کړی او که نه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوز د خبر پښتونخوا سیاسي هلو ځلو ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه وښو.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره یې د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشته خو د خدشات باوجود چونکې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړي دي او زموږ کمیونیټیز کار هم شروع کړی دی. خو چونکې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی نو الیکشن به د یو پار صورت پانی کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړل دي نو دینا آخوا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورې باندې ضرور کیږي.
خو بلې خواته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام، فی پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضرب دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې موږ کاندیډیټس نن امي غوښتي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجازه دي او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به موږ کاندیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به شایع کوو ان شاء الله لذیذ.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمي په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپل امیدوارانو د نمونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13مه نیټه پوري د نوي حلقه بندیانو عمل روان دي.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دي او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دي او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده به نه ده هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دې خبرې ته ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3مه نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتني په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانه هفته نه د میا نواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دینو هلې ځلې روان وي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی اغم جلسې کې زی په اجتماع او د دې سره سره د وخت تقاضا هم د ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دی نو د دې به نیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دی نو دا به نیمګړی پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي. خو د هغې وروستو د آئین سره سم په دریو میاشتو کې د نن عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروستو د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگستے دا خبر پختخوا دا سوات تاسلی مٹی پرکلی اسی دون کول تیرو دو ورز و رہیسی پا احتجاج دی دیوائی چی صوبائی حکومت دا کلی دری سوا لس کنال زمکا دا سیکشن چلورم پا ذریعہ اخستی او دا خبر میڈیکل کالج پونتون لپار پا کے کیمپس جوڑا وی زی اسی دون کیوائی چی دوی زمک کے ورکولو تا تیار ندی زکا چی دغا ټولی د کروندې زمکی دی او ضلع انتظامیه به قبضه اخیستو ته نه پرېږدي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه مرستیال ډپټي کمشنر وایي چې دغه ځمکه تیر کال د قانون مطابق اخیستل شوې او د خیبر میډیکل کالج ملکیت دی. اوس دوی د کیمپس جوړول لپاره د خلکو نه دغه ځمکه ترلاسه کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل مټی په مرکزی سړک د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن څلورم تر سوري لاندې درې سوه لس کیلو ځمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلک ځمکه ته تلونکي په لاره ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی یو مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو لس کیلو ځمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډېر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړې دي، د دې لپاره کړې دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلی ده چې په دې به موږ کور جوړو. اکه چې د دې متبادل زموږ سره نور سوی بیا خو په کار ده چې دی والي. او بل د دې زموږ د کلیو په خوا او شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د درې سوه کانال ځمکه ده یو کس نه والي، نو په هغه نور ځمکه قیمتي شي. دلته په دې درې سوه کانال ځمکه کې پنځ سوه خاندانونه متاثره کېږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته، زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګرون ریالټي ویني په یو لس روپۍ زما ځمکې پټ لګولې، نه یې زکې نه ولیم، نه یې زمانه ته پوسټ کړلې، نه یې زمانه ګوته لګولې او دو جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغلی دی.
د کلي یو بل مشر خان باچا وایي چې پیر کلی یو وړوکی شان کلی دی، په کې د خلکو لږې لږې ځمکې دي. دې نه وړاندې حکومت هم دغه کلي دوه سوه پنځه نوي کیناله ځمکه د سوات موټروی لپاره اغستې، بیا سړیریش کیناله ځمکه د پولي ټیکنیک کالج لپاره واغسته. دې تر څنګ د سوات موټروی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
یو وړوکی شان پیر کلی کې تاسو لور پروجیکټ ته ترقی را وړي دي. زمونږ د پیر کلی د ځمکې چې دي دا زمونږ به زیات نه زیات څلور کنال ځمکه بده یو کسي، پنځه کنال ځمکه بده یو کسي، لس کنال ځمکه بده یو کسي. د په ډبل فکر کې زما په خیال چې د دې نه به زیات د کنالونو ځمکه ده چانه. نو مونږ اعتراض ځکه دی چې زمونږ نه ټول زمونږ چې څونه دستیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډپټي کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډېر ته وایي چې دغه درې سوه لس کینل ځمکه اغستو کې قانوني تقاضي پوره شوي.
ځمکه انتقال شوې ده، ځمکه کینجو ته هینډ اوور شوې ده. نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هینډ اوور شي یوازې شي هر څه فاینل دي. که نو اوس دا خلک وایي چې نه په دې کې ګیونټی کو که دلته زموږ یو دغه جوړېږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوي که نه څه وي که نه څه وي که نه نو دا خو لکه خبرې دي.
پسوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتی منصوبو اعلان کړي چې وروسته پرې خلکو نیوګي کړي، لکه د چکدرینا تر پتیپور پورې اتیا کیلومتره سړک جوړول، د سلورو یونیورسيټیانو لپاره ځمکې اغستل، د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي. حکومت وایي دغه د سیمې ترقې لپاره لوی منصوبې دي، خو ځایي خلکو، قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستئ او دونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې صوبه کې د نهم او یولسم جمعات لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی او اوس پاس د کونکو ته د نمبرو پر ځای گریڈونا ورکول کیږي. چارواکو تر مخه راتلونکي 2023 کال نه به دغه نظام عملی کول هڅه کوي. زکونکي او دوی استادان وایي د غوره نظام پدې دی چې نړیوال معیار ته برابر دی او د ماشومانو زده کړه به هم ښه شي. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا تعلیم محکمه چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به د نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصرالله خان د نومبر په شپږمه مشال لیډو ته ویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم دراتونکي کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په گریډنګ نظام اخیستل شي. دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمي معیار به د نوې نظام سره غوره شي. په 400 کې د سرکاري سکول د نهم لسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبیدالله خان وایي
در خپل سیستم په دې چې یو خدای سره به دا نمبر چې زمنګ درې ماشومان او مارکس مینس کې چې کم دا دوړ د دې لګېدلې نو یو خدای سیستم ختم شي. دا چې دا ډېر واړه مولي د ماشومان مولي د جاغي په 970 او 1020 نمبر باندې خپي دویم نمبر داري چې د سره بدا یونیفارمټي پیدا شي ځکه چې الډي دا سیز په یونیورسيټي لیول باندې شته نو ماشوم چې کوم دین او هغه ارلیئر چې کوم دین د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم سره شي.
هم دغه سکول د نهم ټولګي یو ځکون کې زکریا وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی د سره سټوډنټس چې دوی نو هاوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي. نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ د یو زده کړې ډېر ښه پروسیس دی.
د پېښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 26% شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستئ او دونکو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې هر کال کیدونکې لوک میله دوام لري. میلې ته د ملک د بیلابیلو سیمو نه راغلي تر 1500 زیات هنرمندان، د لاسي توکو جوړونکي، سندرغاړي او موسیقاران خپل تخلیق او هنر نندارې ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې صوبې د کلتوري هنرونو، روایتي خوړو او دودیزو کالیو سټالونه ځای پر ځای شوي دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبرجال راشد خټک راکوي.
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي چرته چې لس ورځنۍ لوک میلا دوام لري. د لوک میلې د پرانست مراسم د جمعې پورز په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میلا کې د ملک ته هر صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلوی جوړونکو کاشف وایي چې خلک ته دوی جوړ کړي سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړیږي او خلک خوښیږي. د چرسدې ته ورپسې اوم دا خلک راځي، پورا پنجاب ته زمو سپلای ځي، ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار ته چې دا پلاس باندې جوړیږي ډېر زیات لوی محنت دی کی او خو خشته خلک یې ډېر مونږ ل خپل دادم راکې ډاډګیرن هم راکې او خلک یې ډېر خپل خوخی اخلي.
په میله کې د هرې صوبې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان، سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځنګړي کنسرتونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلی د فرنټیر کانسټبل یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل
خلک چې خټک ډاس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي غټ راشي، خاص کر کې بار ملک له خلک چې انګریزان منګریزان راشي دې دغه شی وکسي دی ډیر خوشاله شي.
د ملي ګډونوال وای چې دا سملي جوړول د ساتيري سره سره اقتصادي ګټه هم لري. د پېښور نه راغلی کمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
خو مزیدار ماحول دی، هر یو شی بکه بخپل کاریګران راغلی دي، کاریګران نه سکول کلچر دی دی خلکو.
دا ملي با تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال رادیو ته وګستی او په سواد کې د تعلیم د څانګې لخوا د های او سیکنډري سکولونو هلکانو لپاره کلنې لوبې شروع دي. چرواکي وایي چې دغه لوبو کې د یو سل دولسو سکولونو لوبغاړي تر دیرشو نه زیاتو لوبو کې برخه اخلي. لوبې به د نومبر تر پنځه ویشتمې نېټې پورې جاري وي. د دې کلنیو لوبو د پرانستې سوره پرون د نومبر پر شپږمه په منګوره کې وشوه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان پرې سواد ته معلومات راکوي.
د ضلع سوات تعلیم محکمې لوبو شعبې جنرل سیکرتر چې د سیدو شریف های سکول هډ ماسټر هم دی ریاض احمد خان په دغه مهال د لوبو پرانستې اعلان وکړو. وروسته یې مشال ریډ وویل چې دغه لوبې به د سوات په بیلابیلو سیمو شل گراونډونو کې ترسره کیږي.
په دې کې ټوټل مرسره 112 های او هایر سیکنډري سکولونه چې دی هغه حصہ غسته ده سرکاري او 39 چې دی هغه پرایویټ سکولونه هغه حصہ غسته ده. داسې موږ سره 22 گراونډونه چې دی هغه زیر استعمال په 22 گراونډونو باندې مقابلې دي. په اتو گراونډو باندې کرکټ دی، په سلور باندې فوټبال دی، په سلور باندې رساکشي ده. دې نه علاوه دا ماینر گیمونه دي هغه په دې نورو گراونډونو باندې هغه روان دي او دا به انشاءالله 25 تاریخ ته وائنډ اپ کیږي. بیا هغې نه پس به ڈویژن سطح ڈسٹرک بونیر شانگلہ ملکن داٹی مان برازی دلتا ڈویژن کم دا پا دو ڈویژنوں کی تقسیم شوے دے ڈویژن مقابلے 25 بانے بدا ختم شی بیا باغا شروع شی چی ڈویژن کم کامیاب شو نا بیا صوبے لیول تا بزی صوبے ٹورنامنٹ چی دے نو آغا ہری پور کی ارینج کرے دے ڈسٹرک ہری پور کی
دلوبو مقابلو پا مقاد لوبغانو نا سوگن پور تکرے شو چی دوی با دا نظم و ضبط او دلوبو دا قائدو خیال ساتی دلوبو تابعات دستوری مشال ملما سوات مرستیال اضافی کمشنر اے ڈی سی سہیل خان وو دوی رستا مشال ریڈو تو ویل چې صوبائی حکومت او ضلعی انتظامیہ داسې لوبو ستاینه کوي.
ډیر کافی ٹائم بعد ما او قتل چې پسوات کې د انټر ڈسٹرکٹ پسطا باندې دا سپورٹس فیسٹیول منعقد شو. انتظامیہ تاسو په خپل پدرا چې انتظامیہ غواړي هم دا چې زمونږ گراؤنڈونه آبادی زمونږ هسپتالونه چې دی هغه باغ اعلی با زمونږ هسپتالونه ویرانیږي چې کله چې زمونږ گراؤنڈ آبادی. نو بل دویمه خبره دا ده چې تر هغې پورې ستا ذهنیت یا ستا مازغه دومره صحتمند نه شي کېدی تر څو پورې چې ستا د وجود کم حصار چې دی هغه مضبوط نه وي. نو وجود د حصار مضبوطولو هم دغه یو طریقه ده. دا هم نصابي کم سرگرمیانې چې دي دا د سکول هغه دغه نه خلک راوباسي روټین لایف نه او بهر لغونې د ژوند هغه موقع ورته ملاو شي.
لوبغاړي وایي چې دغه لوبې هر کال د نومبر په میاشت کې پیل کیږي او دوی ورته ښه تیاری کړي.
زمانو مدنان خان دی د خپل کور مډل سکول طالب علم یم او د هکې په ټیم کې په حیثیت او ډیفنس خپل گیم کوم او نور دلته داس کم گیم چې موږ لپاره منعقد شوی دی. نو په دې موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ سهار د مانځنه پس هم په دې یخ کې راکوزیږو پریکټس کوو. مازیګر د مانځنه بعد هم د سلو نیم بجو پورې کوچنګ کلاس یو د هغې نه پس هم د دې گیم لپاره.
سر زمان یم فرحان خان دی او جی ایچ ایس سکول نه مده 9 کلاس سټوډنټ یم. ډېر خوشحاله یو لکه دې گیم لراوزو گیم وکړو کنه هغې سره سټیم نام برابرېږي او نور هم داسې لکه او انشاء الله نن نور خپل کور سره مېشتې دا به تي ګټو.
د ضلع سوات تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دغه لوبې باقاعده د زده کړو برخه ده او هم دغه رنګ لوبې به د جینکو زده کوونکو لپاره جدا شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.